د مایکروفون ستاسو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم هله د چیروغ جوړه او خوشاله اوسې ا داونه بیا هم ز فریبا ظاهر د خبرونه درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې تجیر لکه چې مخیز ما همکارم ویل د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزه یا نړیوالو مبارزو په اړه موږ د خبرونه څنګه کړې دي چې زموږ یو میل ما هم را سره ستا او ستاسي پښتني ستاسي نظرونه ستاسي کومې تجربه بې چې لري په دې برخه کې هغه اورو ساس ټلیفونونه اخلو مخکې ته دي چې پروګرام ته ورسو د ټلیفون شمیرې درته وایم تاسو کولای شئ چې په کورنۍ و شمیرو کې 0 و 2 و 2 و 5 و 5 شمیرې ته زنګ وی هاو بل شمیره مو ده 0 و 9 و 2 و 3 و 5 و 4 نړیوال شمیرې هم لرو 0 0 4 0 2 و 2 و 1 بلش میرم بوده 0 0 4 0 2 و 1 4 0 5 0 نو ستاسی تلیفونونو تا سترگی پلاریو او زموج دیخ پروانی میلما بر راستروی انجینیر ستانمیر زهیر شینواری د افغانستان د علوم اکادمی پخوانه غړی او د جیولوژی او کانونو د برخی متخصص چې لدوی سره به هم وروست ستاسی نظر نه او خپل پښتنې چې موږ لرو هغه به ورسره مطرح کو دوستانو تاسو هم خبر یاست چې پرون د طبیعي پیښو پر وړاندې مبارزه نړیواله ورځ چې د اکتوبر 13 وه د ملګرو ملتونو سازمان یو راپور خبر کړی دی چې په دې کې ویل دي چې د 2000 او 2019 کلونو ترمنځ په نړۍ کې د طبیعي ناورینونو او پیښو له امله څه باندې 1,213,000 تنه مړه شوي دي. ملګرو ملتونو سازمان د ناورین د خطراتو راټیټولو د نړیواله ورځې په مناسبت په دغه راپور کې دا خبره کړې ده. دوی وایي چې د 2000 او 2019 کلونو ترمنځ وزرو 3 و 8 ستر طبیعي ناورینونه او پیښې البته په ټوله نړۍ کې رامنځته شوي دي او د دې دلایل هم طبعا اقلیمي بدلونونه شدل شوي دي ناسم د هوا حالات او په دې کې 3.2 میلیارد تن انسانان اغیزمن سوی دی په مجموع کې وایو او همدارزه نړیوال اقتصاد ته هم 3 تریلیون ډالر زیان رسیدلی دی. پر همدې مسله باندې تمکیجو د افغانستان برخې ته مخه کوي چې په افغانستان کې کوم طبیعي پیښې یا افغانستان څومره له دغه خطرونو سره مخامخ دی موږ څنګه کولای شو چې دغه خطرات وپیژنو او څنګه ځانونه ترې وساتو څنګه خپل هیواد ترې ساتو مخنیوی څنګه کېدای شي. نو اول به وګورو چې زموږ میلمه ک راستره یې یا فکر کوم چې زموږ تخنیکي همکار شرکای چې لا میلمه نه دی وصل شوی په خبرونه کې ورزو تاسو ټلیفون راخلو چې تاسو هم کولای شئ راتو وایئ چې تاسو تجربې څه دي د هر سیمې څخه چې زنګ وهي ځان راته وپیژنئ او وایئ چې د طبیعي پیښو څخه تاسو په سیمه کې تاسو تجربه څه ده خلک څه کوي لکه مو ستونزو سره مخامخ شوی. بلې مهرباني وکړئ خپل ځان راپیژنئ.
سلام علیکم فرجان تا فوري سره ته په دوه لکه سلام انا
علیکم سلام وروره خپل ځان او پېژنې لکم زای مو زنګ وهلې او د خبرونه موضوع به مخامخه اوریدلې وي
فرجان استفوله سرلایم د کېلګین د بغلان ولایت
پس لسه د بغلان ولایت خدیر شرغ لې مېرمنې او کې مخکې مې خبرونه معرفي کړل او فکر نکوم چې بیا به ضرورت یې چې تکرار وکړو. تاسو خپل تجربه راته وایئ چې تاسو په سیمو کې مخصوصا د افغانستان شمال تر ډیره د طبیعي افاتو سره مخامخ دی. لته د افغانستان ډیر هیوادونه خو شمال یو لږ ډیر که تاسو د خپل سترګو لیدلې حالیا تجربه سره شریکې.
انا خورځانې پرې بجانې زنګ پښتنې خلکو د سفرې کومه تاریخ یې خانه د سویر سفرې تقریبا 14 کال کې په پاکستان راغلی ازم کې لګی چې زه خاص کومه تاریخ یې خانه د سویر.
بله مننه کوم ورو خه یو بل اوریدونکو هم را سره پر لیک دی بل اوریدونکو به را واخلو. بله مهرباني وکړئ خپل نمبر ته وایسته او لکوم زایم اړیکنه ولې.
سلامونه تاسو ته د افغانستان عزتمن ولسته وړاندې کوم په دغه هدي ورداګي باندې چې کول سوالینه ورداګونه
مهرمانو کې ورځک سب ستاسو تجربه څه دي د طبيب
په خیال موږ په دا ورستیو څورزه کې دی یو ډېر خنړی سیل شیدون په دغه ورداګو باندې چا کول سوالای کی شي څه کم 200 کورونه ښکار کړل نو د سجونی تلاپوت نو خو د خلکو د لمځکو تازیانونه وو د نو کارواندو تړر ژوندونه وو اته د خلکو زیاتره کورونه یو ورس نو کله کله داسې مشکلات به موږ پسیمو کې زه خپله د سترګو لیدلای خپل کده تاوی ما دا پیخه چې مانس کاروغ لا نو دل داسې کارول مشکل په ډېر د اقتصادي وضعیت هم ډېر داسې پټی ټولات کې ونه دغه خپل کور او دکاو هر څه له لاسه کې ورکړ خو بعد بختونه د کومه همکاري د کومه خونه ونه شوه کوم شوه داسې ماسې معمولی همکاري و داسې غټه همکاري نه و نو دغه هغه د درنو ملمانو نه دغه پښتنه ده که چیرته په کومه سیمه کې کوم طبيعي پیښه مانس تر راځي بعد هغه کوم کسان چې هغه لږ ورچا د کومک لري یا یو چا همکاري کړی شي هغه باید د خپل شخصي مالیاتونه د غو چا سره د څنګه همسایه سره چې غو کور رنګ شوی وي بل مشکل سره د پیسې ډېرې ودو سره کوم همکاري
ورک صاحب مننه کوم تاسو نه البته پر همکاري باندې بیا ورسته هم خبرې وکړو چې څنګه همکاري کې دایسي زه فقط یو بل پښتنه لرم چې دغه سیلابونه چې رااله د څنګه سیمه و ایدل تخلقو په خپل سر کورونه جوړ کړي وکنه داسې په نقشې یا پلان سره سیمه و
د په د تاریخ په وګړو کې دا څه یو سل نه ورغلای دایم خو په سیمه کې نو د خلکو همیش هم دلته کورونه جوړ کړی و دغه په اصطلاح دا څه نه و چې زور وکونو یا دغه کورونه چې جوړ کړی و دا څه یو د خوان خوله و کله چې وردل په سل په دوه خوار باندې وو ته نو څه کم 200 کور او کسل کوله دغه د دوه خوښ ول نور دغه خبره نه و صرف دا څه نه پیښه نه و شوې تر اوسه دا ولی نه پیښه و چې په ورداګو کې موبایل تر اوله
بلې ډیره مننه کوم یو بل اوریدونکو که هم پرلیکه دایی ولی مهربانی بود که زن رو پیجنه فکر کم چیز موش ده یوریدون که شمیره نده رخصوی او ارکه پریسول بله بله اوریدون که دایی مهربانی بود که زن رو پیجنه یا خبرونی ده موضوع پا اره خبر نظر یا تجربه دست شرکی
سلام علیکم
علیکم سلام
بله
بله استاسی اوازه رو مهربانی بود که زن ځان مېرمانی ځان معرفي کې
زه صدرالدین ملا خوست امریکا راځم
صدرالدین ل خوست ولایت خ مېرمانی وکي ورور ستاسو تجربه څه ده د طبيعي پیښو څخه د دې اړیدون کې اړیکه هم پریسو ورسوس موږ د خبرونې میلمه انجینر سنمیر زهیر سپت د افغانستان د علومه اکاډمۍ په خوانی غړی او د جیولوژي او قانونو د برخي متخصص زهیر سپ خبرونې تر ډیر شرح غلست ورسو تاسو ته تاسو د مخکنی اړیدون کې خبري به شای اړیدلې وي دوی د په وردګ کې د سیل یا د سختو سیلابونو درتلو پاړه خپل ستونزه را سره شریکه کړه دغه رقم تاسو هم شاید یاست چې په افغانستان کې بیلا بیل دولونه طبيعي پیش یا طبيعي ناورینونه رامنځته شوی دي یا کیږي احتمال است چې نورم رامنځته شي غواړو داسې عمومي شکل باندې وایو چې افغانستان څونه د طبيعي پیشو له خطرونو سره مخامخ دی په مجموع کې د جغرافي جوړښت دی
دا زموږه د طبي پیښې چې د ریکي او سیلاب د افغانستان څنګه غرنه هوا ده او یو په څلورمه برخه د افغانستان همواره ده او تقریبا درې برخه د اورونه نیولې ده لکه د مرغ په وسته کلونه کې دا یو بدبخت حالت راغله چې غاصبین زمکه حکومتي ټولې ونیوي او هغه هم تاسو چې د غرونو په لمنو کې چې تقریبا د هر یو خوا د غرونو او بو عمل تر غلي دایره واخیسته په دغه مظلوم لسپانی پیسو په مقابل کې خرچ کړي چې خرچ کړي دا لس کال سیلاب رانش پیول سم کال به راځي او کله شل کال رانی سي په وشتم په طبيعي خبره ده چې دلته چې باران شدید شي د پاس د غرو د لمن او بو ټول دي خور تر راځي کی او په دې خور کې د مظلوم لس هغه دی اول تم غاصب مرتوی دي چې د حکومت ذمہوار مو د شخص ذمہوار نه کړ شخص ذمہوار د حکومت خو این مقصد په دغه شکل باندې دغه ډول یو حرکت شو دی او ډیر رحمه په دغه کورونو البته ځمکې توزیع شوې دي او د سیلاب لاندې پرتې دي.
بله زه ستاسو کدار توست سید د خلکو په مناسب ځایونو کې کورونه نه دي جوړ کړي، یا د اړتیا لمخې او یا هم مثلا په دې باره کې معلومات نه درلود چې دلته به کومه طبیعي پیښه کیږي. کدار توست چې د افغانستان کومې سیمې ډېری له دغو خطرونو سره مخامخ دي، کوم ولایتونه په ځانګړي ډول که داسې معلومات ورکړو؟
نو دا په مشخص ډول باندې شمه ویلې، خو ما مخکې دا خبره تاسو اشاره وکړه چې افغانستان درې برخې غرنی دي او ټول ولایتونه کې غرنی سیمې دي. د غرو په لمنو کې دغه کورونه جوړ شوي چې د پاسه د غرو اوبه ور باندې سوري دي. نو طبیعي خبره ده چې تقریبا په ټول ولایتونو کې په زیات ولایتونو کې دغه کار شته.
بله یوازې سیلابونه نه دي، دغه نورو طبیعي پیښو نمونه هم راته واخلې چې اوریدونکو ته هم یو معلومات سي چې کوم افغانستان له کومو پیښو سره د احتمال سره مخامخ دی، یا راغلي دي او یا هم احتمال شته چې راسي، نور کوم آفات دي؟
دلته دوه پیښې ډېرې د طبیعي آفاتو له مخې دي. یو دغه د اور سوځېدنه ده، چې د کورونو د اور سوځېدنه ده. له بده مرغه په دې وروستیو وختونو کې سره د دې چې ګاز ډبې راواردې شوې د مختلفو هیوادونو، دلته غیر سټنډرډ ډبې راواردې شوې، په دې کې ګاز دی او تقریبا اوس په هر کور کې دغه نه استفاده کیږي. مګر له بده مرغه هیڅ نوع عامه پوهاوی خلکو ته د دغو ډبو د ګازي ډبو نه د استفادې عامه پوهاوی چاته ورنه کړی. شو سره دې چې په سلګونو تلویزیونونه موجود دي، ا دې عقل دغه د بیړنۍ ریاست باید دغه عامه پوهاوی دغه تلویزیون ته ورکړی وشي، دغه ډبو نه څنګه ستاندرد او څه ډول باندې ښه استفاده وشي چې هغه نشي. موږ او تاسو د ځینو پیښو شاهدان یو چې په کورونو کې ډبې الوتی دي او حتی ټول کورنۍ غریبانه د منځه وړي دي، کورونه اخیستي دي. نو دغه پیښه هم دغه د ډبو نه د استفادې هغه عامه پوهاوی ډېر مهم دی چې باید د ولس ته ورکړی شي.
بله مننه کوم استاد امیر زهیر صاحب. موږ به واوریدونکو هم راوخلو، بیا به بیرته راسو تاسو ته او تاسو معلومات به واخلو. بله مهرباني وکړئ خپل ځان راو پیژنه یو لکم ځای مو زنګ وهلای. ډیر
تشکر. زه اوس نه اورم.
بله بله مشتاسه اوس لرو. بله ستاسو غاکستا مهرباني وکړئ.
نو مه کاپه او ساته کوم کابل باندې ستاسو به دې فون زه څو کلمې تاسو باندې مات لپاره دا خوني سوال لپاره نو په دې وګړي کې څه موضوع و دي؟
مهرباني وکړئ.
د افغانستان د دورې پیدای فور مختلف کې پیدای او د څو افغان غرمادم عبارت از زلزلہ، سیلاباز، کوهسالی، تغییر زمینی است که در افغانستان در حدود زیاد است و می خواهیم که چون وقت شما کمتر است که قسمت شمال شرق افغانستان سال مانوز به خطر زلزله هاست، قسمت های مثلا جنوب غرب افغانستان و مانوز به سیلاب هاست و بالاخره قسمت های شمال شرق همسال به وقوع لرزش زمین است. من فکر می کنم که یک از گپ های بسیار مهم است که باید افغانستان در لوبه توجه کنه که اول یک اسسمنت یک ارزیابی کنه که کدام نقاط آسیب پذیر است. تا زمانی که یک ارزیابی دقیق نکنند درک نمیتونن که لااقل نقاط آسیب پذیر رو درک کنند که در کجا است. این یک از موضوعات عمده است که باید نقاط آسیب پذیر یا درک کنند و بالاخره در جایی که نقاط آسیب پذیر است یا واقع از مردم درکین یا مردم از واقع درکین. اون زمان است که بساط همی ارزیابی خود میتونن که جان و مال مردم بسیار در امان بسازن. موضوع دیگر که میخواییم برای شما بگویم که بسیار هم در دفعه دنیا تجربه شنیمید که خود سطح آقایی مردم که در نقاط آسیب پذیر است اونا را بلند میبرن. اونا اولین کسایی هستن که برای رفع وقوع همچو حادثا بسیار زودتر میرسن. من فکر میکنم که اگر دولت تمام تمرکز سر دولت در خود مرکز در کابل فکر کنن و مثلا برکت‌ها را در این کابل زن دوباره توجه سر نقاط آسیب پذیر و سر مردم عام نکنند، بازم احساس میکنم که مشکل با جایش باقی میمانه. متاسفانه چون ما ارقام و دیتا اگر دقیق داشته باشیم، ارقام و دیتای قدیم که در کجا مثلا نقوی سلاف ها وجود دارند، در کجا بارانا چقدر هست، من میمان دارم که اوتومات شما برای پیشبینی کردید که نقوی سلاف ها در کجا واقع میشه، نقوی بزرد کجا واقع میشه و هر گوی نقاط را شما دقیق بساسات بساس موضوعات ایمون تذبیر کنید. ما ایمان داریم که شما جانه که زیاد مردم های پسان نجات میکنید. من بخیر از فکر مثال خود چنه که شما ببینه که مثلا ما در افغانستان تقریبا در حدود یک تا حدود 2 میلیون انسان ما صرف به خطر سلاح معروض است و عین تعداد مردم ها در آلمان هم است، اما در آلمان یک دو نفر کشته را تخلیم میتن ولی در افغانستان در ازاکتر از 1000 نفر برای میگرده به این که ما سطح آگاهی ما، فهم ما و برداشت ما و این که ما صرفت قیمت در اطلاع قلب شویم که نقاط و سیدپذیر در کجا است. من تر خواستم که منعیت که بطور پایلتون این کپور امرا شما شریک سازم.
تشکر بسیار زیاد دیرمنان کوم محترم اورورا تاسو شو ټکو ته اشاره وکړل هم غوړم په اولاند ټکو باندې تکرار شکل وایم د غرور راتوېل چې افغانستان د بیلا بیلو طبيعي پیښو لکه زلزله سیلابونه وچکالی یا د ځمکې شهیدونه یو بل مسله چې تقریبا افغانستان د دې پیښو سره مخامخ دی احتمالا د ځنګلونو لمنځتلل یا ور لګیدنی دي. یعنی بیلابیل مسائل ستا دوی دیر شکت که تا اشاره بکرل چی دا سیمی پاید و پیجندل سی او خلقی خطرونو خبر سی. باید ویم چی پدیخ پروانه که موش حسا بکره چی دا افغانستان دا طبیعی پیشو پرواندی دا مبارزه پا چارو که دا دولت وزارت چارواکی وژغو چی همدا پشتن ورسر مطرکو چی کم کم کارون سوی دا ایراتوم را سیمی پیجندل سوی دی او سا کارون دوی کلی دی څه باید وسی خو متاسفانه تر اوسه پرې نه یو بریالی سوی چې د دې ادارې کوم مسؤول راسي خو تر هغه چې موږ یو دولتي مسؤول یا یو څوک راولو خبرونه ته هڅه کوو نو بیا هم ستاسي نظرونه راخلو او د شاغلي ستانمیر زهیر صاحب سره په خبرونه کې پاتې کېږو هغه به هم خپلې تجربې سره شریکې کړي یو اوریدونکو پر وخت بیا به بیرته راسو ځکه ډیر په ټلیفون کې پاتې سوی دی. مهربانی وکړئ خپل نظر سره شریک کړئ خپل نوم را توشه اسلام کوم زمو زنګواله.
السلام علیکم خوري شهزاده نابینایم د کونړ ولایت مرکز اسداباد نتا سره پاریږم.
شهزاده نابینا د کونړ ولایت خ مهربانی وکړئ محترمه خپل نظر سره شریک کړئ.
خدای زما نظر خو دې دلته په کونړ ولایت مرکز اسداباد کې داخل د شهر کې یو خول تیر شوی دی رود دی دا ډېر خطرناک خول دی خورې او سطحه د خول لا جګه شوی دی دا څو د تی خوړونه پکې راووتل څو د بار بار ما دولت ته پیشنهادونه مې وکړل شاروالۍ ته مې وویلې ولایت مې په دې مقام مې هم په جریان کې واچو چې دا خول ډېر خطرناک خول دی خدای نه خاصه خو دا چېرته د دې د اوبو جن ځای چې د اوبو په کلو باندې اوري دواړه طرفونه د خپل ډیر پر نفوسه کلی دي لاندې خار پروت دی خپل ولایت ته لاندې پروت دی نو ډیر د غټ ضرر سره مخامخ دي خود دولتي چارواکي هیڅ دې خبرې ته کومه توجه نه کوي او هیڅ فکر نه کوي دا نه وایي چې یاره رښتیا خو دا خپل راځي چې دا څو د تیراغې زموږ هڅه چې پادیرو باندې ورغې په سرکونو باندې په خار په میز کې دا وګرځېدلې ده وبو او شاروالم په غرض نه لري او د ولایت چارواکین په غرض نه لري نو خدای نه خاصه کو به سبا تاسو موږ ته یو ترپاله یو بوجوړه یو
نابینا سبلان ته مداخله کوم په بخښنه سره تاسو ویلئ چې دولت او شاروالۍ دوی هیڅ کار نه کوي په خپل د سیمې خلکو په دې برخه کې آیا څه اقدام کړی دی تاسو څه کړی دی چې د دې مخه ونیسي؟
سیمې خلکو په وسن رسیږي دا چې لوډر نه یې بهنو موټر نه یې دا خپل سشنه کې نو د کلی خلک خو هیڅ شي نشکلي کلی خلک نه توانه دي
ترګان
څه وسن لري یو پیشنهاد مې بللې دغه په داخل ښار کې په 100 متر په 200 متر کې تقریبا و دې کوټه د نفت غاز ټانکر لګیږي چې هر ټانکر کې 40 ټنه 50 ټنه غاز راته دي خدای نه خاصه شرایط دغه سي دي خدای انطلاق وکي یا دې تکمه صدمه ورسي یا کمرمې په حسابات وکي دلته دې سخت کلی پراته دي ډېر پر نفوس خلک دي نو دې یو تجارتي وزارت په خاطر باندې موږ ته غو عوام د خطر سره د غړ غو خطر مخه
مننه کوم نبي ناسب ډېر مننه مشتاسي پښتنه واخیستل دا په نور خبرونه کې و ارزو د حکومتي مسولینو سره یا ولایتي چارواکو سره چې ځکه دا هغه مسله ده چې په خپل انسانان رامنځته کوي، یا یو تجار یا یو څوک راځي غاز په یو ناسم ځای کې ځدی چې د ګنمیشت سیمه ده. اما موږ په دې خبرونه کې ترجیح پر طبيعي پیښو باندې ژغیږو چې څنګه دغه طبيعي پیښې رامنځته کیږي، په کوم سیمو کې کوم سیمه د دې خطر سره مخامخ دي. نو تاسو پښتنه به تبن د ما یاداش کړم، موږ به نو لنورو چارواکو سره مطرح کړو. ډیره زیاته مننه کوم ورځو د خبرونه میلمته شغلی زهیر صاحب ته. زهیر صاحب بخښنه غواړم چې ډیر په ټلیفون منتظر پاتې سوالې زموږ د ورور شهزاده نبینا په کونړ ولایت کې د خوړ د جوړښت څخه شکایت درلود چې دا په سماتوګ نه دی جوړ سوی، اساس نه دی جوړ سوی، او دا د دې بایس کې چې د دې شاوخوا کومې ځمکې چې دی هغه لاندې کې او بل اخره خلکو ته زیان ورسوي. یو دا مسله، او بل دا خو په خپل د نن د افغانستان په اراضي کې د نن یو مسله دی، یو د افغانستان شمالي برخې تراسو ال د امو سین تیر سوی دی چې د افغانستان یو سرحد جوړي، سرحدي او بدی مثلا د هلته مشتاسي د دې شایدي استو چې کله نا کله ډیر اورشتونه د دې سبب کېږي چې د اوبو سطح لوړسي، او خلکو دا تجربه کړې ده چې هلته د اوبو د دوی کرنیز مکه یاد دي کورونا ته لاندې کوي، او دا ستونزه د طبيعي ناورین ورهخوا په یو ډول د افغانستان اراضي ته یو ګواښ دی. یعنی افغانستان خپل اراضي له لاس ورکوي دا په دې وبو ورګډیږي. په دغه مسله کې غوړو تاسو خلک وغوړو چې څه کېدای شي چې دغه سي ستونزو مخه ونیول سو یا دولت څه باید وکړي؟
دغه سي ستونزو مخه ونیول لپاره وازنه لار خو اوس په فعلی شرایطو کې اندازه شي باید استناتی دیوالونه جوړ شي. لبره مرغه چې د امو سین شاوخوا کې هم استناتی دیوالونه نه جوړ شي، او همدغه شرایط چې زمونږ ځمکه همیشه هر کال د تخریب سره مخامخ کیږي، نو که چیرې استنادي دیوالونه جوړ شي دا به یو رقم رسته دولت سره. همدارنګه په سیندونو او خوړونو په برخه کې هم استنادي دیوالونه نشته دی، سره له دې چې بعضې پروژې شته دی په دې وروستیو وختو کې واړه واړه استنادي دیوالونه بعض د خوړونو په غاړو کې جوړې کړي چې د ځمکو د تخریب مخه نیولې ده. خو په غټه پیمانه او په غټه سطح باندې دې لپاره یو ضرورت دی
په دغه استنادي دیوالونه جوړ شي. بلې، مننه کوم. زهیر صاحب، پرته له دې مسلې چې دولت باید استنادي دیوالونه جوړ کړي، آیا فکر کوئ چې مثلا د دې کار د زیان د مخنیوي لپاره ولست تکول په کار دي؟ آیا دوی هم څه کولای شي په دې برخه کې؟
ولنه طبيعي خبره ده په خاطر د غولس او د موسسي او د فنو هم د غولس په اشرونه کړو، هم د سه کارونه چې نن حکومت په یو اساسي ډول په د سیمټو په زور او د نورو دیوالونو جوړولو په زور هم د غولس په هڅه کړی چې د شهر د لارې ټول سره وځي، او په برخه کې چې تخریبات زیاتی هلته به دیوالونه د سیګو دیوال به جوړو او د سیلابونو مخه ونیو. نو طبيعي خبره ده چې هغه ځکه چې حکومت هغه نه باید ولسته کار وکړي.
زه سب بیا په دې موضوع کې ولر غوړم تمسم یو دا چې تمن ولست وشای د ګرام کاروي چې دوی استنادي دیوال جوړ کې مخصوصا د داس یو لوی سیند پر غاړه چې د افغانستان یو لوی سرحد دی. یو بل مسله تاسو د خبرونه په سر کې هم یاد کړل، فکر کوم تکرار به دلته شوي کاوسی چې خلک ورستر بلی کله چې په افغانستان کې نفوس ډیر سوې دی، دوی په خپل سر په ځینو داسې سیمو کې کورونه جوړوي، یا هلته میشت کیږي، یا کرنیز ځمکې لري، یا نور مسایل چې اخر د دغه خطرونو سره مخامخ دي. په دغه قسمت کې که تاسو اوریدونکو ته یا خلکو ته څه وینا لري چې څه باید وکړي، دوی څنګه د دې لپاره حل لاره پیدا کړی شي؟
دې برخه کې د سپلې عاملوس کې وټو کا هم شته، وایي چې سیلاب تل او علي ته ریزه کړو چې ما په مخ کې خلکو کورونه جوړ کړو، او نه خلک پر والي ته ریزه کړو چې سیلاب راغی موږ سره مرسته وکړه. هغه والي ورته ویل چې تاسو نه مخ کې سیلاب راغلو چې او ریزه کړو چې زه کومې خاله شم. نو څوک چې کله ولس او دغه څه خپستر وګوري چې پاس اوبر غلي دی او په خړ کې ته د هغه د کور جوړې، نو طبیعي خبره ده چې دا سیلاب به کوم پلزي هغه ورځ باندې د باراباد سیند د ننګرهار سره تیرېدم عمر دې یو ډېر لوړ خور حتی حکومت خپل د مالمانو تزمکه ورکړي دی او ډېر لوړ خور په منځ کې وس سنکاري شوی دی او په سلګونو کورونه آباد دي. نو ما ځان سره فکر وکړ چې دغه پاس د دوو خوانه په هغه باندې د غرو او د غونډۍ اوبه راوتلې دي خو دغه اوبه به کومې خوازې شي دې مالمانو ته دوی د ازمکه ورکړي او د خور په منځ کې جوړي پیر نو اخس او نیمګړتیاوې شته دی. دغه د بیړنیو چارو دغه وزارت باید په دغه برخه کې ډېر چټک ګامونه واخلي او لارې ونیسي هغه څه چې بیا وروسته راځي او سیلاب وړي باید مخکې دغه خپله وزارت دغه برخه کې دغه مسؤلین په دغه برخه کې باید اقدام وکړي.
بله زیر صاحب مننه کوم که د دې سیلابونو له برخې راووزو لږ نورو طبیعي پیښو ته هم ورسو مثلا زلزله یوه بله غټه ستونزه ده. په دې اړه تاسې معلومات له اورېدونکو سره شریکوئ چې د افغانستان کومې سیمې ډېرې د زلزلې له خطر سره مخامخ دي؟
زلزله یوه ډېره خطرناکه مسله ده او یو خطرناکه عواقب لري ځکه چې د ځمکې په خاورینه کوره کې په منځنۍ توګه په هرو دېرشو ثانیو کې یوه زلزله پیښیږي په ټوله نړۍ کې. خو ځینې دومره سپکې وي چې انسان هغه نه شي حس کولی او یوازې زلزله سنج په وسیله باندې ثبت کېږي. په ټولیزه توګه د ځمکې په کوره کې هر کال د 1,000,000 په شاوخوا کې زلزلې راځي چې یو یا دوه یې دومره سختې وي چې د زرګونو انسانانو د مړینې سبب ګرځي. خپله په افغانستان کې به زه هم درته یو لنډ رڼا په واچوم چې په افغانستان کې دغه زلزلې څه وخت راغلي او څنګه دي. نو تر هغه ځایه چې جیولوجیکي څېړنو ښودل د زموږ هېواد د ځمکې له پورې په یو فعال زلزلېلرونکي کمربند کې دا پروت دی چې دا کمربند د عموما د مدیترانې کمربند په نامه یادیږي. دا کمربند د پرتګال نه شروع کیږي د مدیترانې له حوزې تورې بحیرې ترکی ایران افغانستان او همالیا څخه تیریږي او بالاخره انډونیزیا ته رسیږي. په دې سیمو کې د تاریخ په اوږدو کې ډېر زیات زلزلې راغلي دي چې زرګونو انسانانو د مرګ او ژوبل سبب شوي دي. افغانستان په همدې کمربند کې پروت دی. زلزلو ډېر خونړی تاریخ لري چې بیرګې په توګه زه دلته تاسو اورېدونکو سره د یو څو زلزلو یادونه شریکوم. په 1342 میلادي کال کې د فبروري په 14 نیټه د کابل په ښار کې یو دومره زلزله قوي زلزله راغلې وه چې 3 دقیقې دوام کړو او د شپې لخوا هم څو ځلې بیا احساس شوی وه. که څه هم د دې زلزلې مرکز په کابل کې خو جلال آباد په ښار کې هم دومره شدت درلود چې د هغه ښار یو پر درې برخه په کنډواله بدل کړ. دې زلزلې په کابل کې هم ډېرې ولاړې ودانې د خاورو سره خاورې کړې دي. د 1344 کال د اګست میاشت وه او د هغه وخت چې په افغانستان کې د امیر شېر علي خان واکمني وه. د هندوکش په جنوبي برخه کې یو زورور زلزلې د جبل سراج ګلبهار د سیمو زیاتې برخې هغه له خاورو سره برابرې کړې. د هغه وخت د خرابۍ او ویجاړو نښې نښانې همدا اوس هملته لیدل کېږي. په هغه کې همدارنګه په 1955 کال کې د جون د میاشتې په 10 نیټه یوې تباه کوونکې زلزلې د لغمان کهمد او بامیانو په سیمو کې د زرګونو انسانانو د مړینې او د زرګونو ودانیو د ړنګېدو تر څنګ ډېر غرونه هم را ونړول او زیاتې درې ویجاړې کړې. په 1990 کال کې د فبروري 14 نیټه تخار ولایت د روستاق په سیمه کې یوې سختې زلزلې مرکز چهرآباد حمیدینو په کلي کې د 4,500 کسانو ژوند واخیسته او د روستاق د ولسوالۍ د 6 کلیو 9 کلي په بشپړه توګه د خاورو په ډیری بدل کړ. نو په دې خونړۍ زلزله کې د 10,000 نه زیات څاروي هم له منځه تللي وو. په 1948 کال د میاشتې په 13 نیټه د ورځې په 12 بجو یو ځل بیا سختې زلزلې د تخار او بدخشان سیمې ولړزولې. د دې سیمې مرکز بدخشان ولایت د شهرت بزرګ یا بستان درک او 15,000 انسانان یې ووژل. نو دغه ډول زلزلې ډېرې راغلې. همدارنګه په 1999 کال کې یوه زلزله راغلې وه. زلزلې ډېرې شوې او تاریخ یې ولړ شي ډېر زیاتې خرابای د افغانستان په تاریخ کې زلزلې راغلي.
بله زه چې غواړم دا پښتنه تیر باندې نو ولستاسو د معلوماتو څخه لکه چې تاسو هم مخکې ویلې چې افغانستان د زلزلې په فعال کمربند باندې پروت دی تقریبا د افغانستان بعضې سیمې دي مثلا د دولتي معلوماتو لمخې زموږ د بدخشان ولایت او همداسې نورستان کونړ کابل هم پکې شامل دي. دغه سي یو خط یو مسیر دی د زلزلو البته چې پر دې خط باندې دغه ولایتونه پراته دي او نور ولایتونه هم تابند لدی ګواښ څخه خالی نه دي. اوس د دې اټکل خو د علمي لارخ شاید یو څه ګران کار وي. آیا ستاسو معلومات څه دي دغه مثلا منیج کیدای سي چې سړی پیشبینی وکړي اټکل وکړي چې دغه سیمه کې یا په دغه تاریخ په دغه ورځ باندې زلزلہ کیدای سي احتمال استه او په دې توګه موږ کولای شو خلک له خطرونو وژغورو؟
د زلزلې وړاندوینه تر اوسه پورې سره د عصري ټکنالوژي رامنځته شوې ده او دومره زیاته پیشنیاد وړاندیز یې نشي کېدای. وړاندوینه د دې هیڅ وخت تر اوسه پورې لا نه ده سره شوې. البته ځینې وړې وړې نښې نښانې شته دی چې هغه د هغو له مخې د زلزلې پېژندل خو یو څه مشکل وي، خو په هر صورت باندې هغه نښې نښانې داسې دي چې وای کله زلزلہ تی راځي نو د دې نمخ کې د غشې د حیوانات ډیر نارام وي. دا سوی اخره دا تقریبا انداسې الوزي او انداسې منډي وي او تر د خره پاس هغه ته څوک تل تزان کول تکي نه د ټیټو نه پورته ځي. وای او څاوی او دا میږي او پسونه دا هم کوشش کاندي چې د موګي نه ځانونه خلاص کاندي. همدغه سې مایان هم هڅه کوي ډېر ویر لري د زلزلې، یعنی دغه علایم دي چې مخکې د زلزلې نه اواته دغه جاپان چې ډېر د زلزلو سره مخ دی بیا همدغه سې د وړاندوینې دپاره دغه سې مایان په کورونو کې ساتلي دي. د هغوی نارامي چې وګوري بیا دوی پوهېږي چې ولا زلزله راتلونکې ده. مګر نور هېڅ ډول وړاندوینه د دې دپاره نشته دی چې زلزلې د راتګ مخکې څوک خبر شي او هغه مخه ونیسي.
بله زه چې مهم غوښتل چې هم د مسلې ته اشاره وکم، د ځینې حیوانات مثلا د وړاندوینه مخکې هم ویل چې د اټکلې ګران کار دی چې اوسي، مګر دغه سي حیوانات څخه یا د نور هیوادونو تجربه هم دادي چې دوی داسې استفاده کوي. ستاسو د تخصص په همدې برخه کې دی، تاسو څه فکر کوئ چې نور څه زیرمه کیدای سي؟ مثلا ځکه د افغانستان دغه د زلزلې خط تقریبا معلوم دی کنه چې کوم ولایتونه دي، په کوم ځای کې دا خط پروت دی، کوم ولایتونه د دې خطر سره مخامخ دي، په همدغه سیمو کې چې یا مخصوص ماشینونه اوسې د احتمالي اټکل لپاره یا همدغه رقم دغه د حیواناتو له لارې یو څه اوسې، آیا افغانستان دولت په دې برخه کې څه کړي دي یا د اقل فکر ورته سوی دی؟ یو ستاسو وړاندیز څه دی؟
نه تر اوسه پورې خو زه تر اندازې چې ما ته معلوم دی د وړاندوینې په برخه کې هېڅ ډول هغه نه دی شوی. زه ظلم دغسې یو معین یو ټاکلی تاریخ نه لري، کېدای شي همدغه لحظه کې چې زه ورته خبرې ګزارې شي کېدای شي زموږ په عمر باندې هم رانیسي. دا په افغانستان کې دغه یو څه هغه دی او دا ځمکه عینې دغسې یو د ځوانۍ او زړښت مرحله لري. هغه ځمکه چې زړې شوي دي هغې ته بیا په جیولوژیکي پلاتفورم یا هلته زلزلې ډېرې کمې کېږي او یا هلته هېڅ نه کېږي. همدغه د اروپایي هېوادونو کې دا اوس هلته زلزله نه کېږي او ته څوک هغه نه وي. دا زموږ په افغانستان کې اوله درجه زلزله سیمه چې ده هغه بدخشان دی، دویمه درجه زلزله لرونکې سیمه چې ده هغه کابل دی. نو دغسې ځانګړي او حتی داسې هغه هم شته چې په کندهار کې څوک زلزله نه پېژني ځکه چې هلته زلزله نه ده شوې. ځکه هغه زړښت مرحلې ځمکې ما مخکې ویل چې زړښت او ځوانۍ مرحله ده، هغه چې زړښت مرحله یې تېره کړې زړښت مرحله کې دي هلته زلزلې نه شي. مګر د ځوانۍ مرحله چې جیوسي انفلالي بوري په دې برخه کې بیا زلزلې زیاتې دي. مګر د وړاندوینې او پیشبینۍ لپاره تر اوسه پورې ما په نړۍ کې هم داسې نه دي اورېدلي چې غیر د همدغو ابتدایي مسایلو نه چې څاروي هغه مایان ساتل کېږي په کور کې او نور داسې خاص څه ما نه دي اورېدلي چې هغې وړاندوینه ده.
یعنې دولت کولی شي یا حداقل خلک کولی شي دا ولسونه چې د همدې یوې نړیوالې تجربه سوي لارې څخه د یعنې د خطر د کمولو لپاره یو استفاده ځینې وکړي، فکر کوئ؟
د خطر د کمولو لپاره په دې برخه کې او خطر د کمول لپاره به دې برخه کې هم د پیشبینی شوې دي چې د کورونو د جوړولو د ودانې په جوړولو کې باید د مسلکي او مشخه اشخاصو نه خصوصي نظر نه کار واخیستل شي چې هغه د زلزلې په وړاندې د ودانې باید څنګه جوړه کاندي. دا مسله ډیره مهمه ده. بل دا مسله ډیره مهمه ده چې کورنۍ باید راټول شي په خپلو کې سره کینی او مشوره وکاندي چې موږ به د زلزلې په وخت کې څو کوم ځای کې باید راټول شي. دوی باید هغه نقطې هغه نقشې ځان سره ولری په کور کې چې د زلزلې په وخت کې به کومه څه تختو په کوم ځای امن دی چې هلته باید سره راټول شو. دغه ابتدایي مسایل لکه په دغه خټو کورونه اوس داسې دي چې پسخې باید دیوال کې باید یو لرګی ورکه دواړه لرګي باید سره ونښلي څو د زلزلې په وخت کې دیوال د جدا کېدو مغه نه شي د خټو د دیوالونو. او البته په انجنیرۍ برخه کې خو هغه خپل انجنیران بیا د دې لپاره ځانګړي نورمونه او ستانډرډونه لري. نو دغه مسایل شته دي مګر نو څه چې دا باید فقط کورنۍ په خپلو کې سره دغه یو مشورې وکړي چې زلزلې په وخت کې باید څه وکړو ورخطا باید نشو که څوک ورخطا شي باید څه مرسته ورسره وکړو او کوم ځای کې باید سره راټول شو د زلزلې کوم ځای موږ ته مسؤول دی په خیابل باندې باید ونه ګرځو ځکه کېدای شي چې هلته شیشې ماتې شوي د زلزلې نه وروسته برق مزي وشکېږي. دغه تدیر متوجی شول چې زلزله کې برق نه ځي شکېدلې وي او څوک برق نه نیسي او بو نه لونه ته باید ډیر متوجی شو چې وبو باید هغه شي نل چې باید بندي کړو هغه بهر نه چې وبره غلي دغه ځنې قطع کړو. نو دغه مسایل شته چې باید وړ وړ مسایل دي چې باید د زلزلې نه مخکې کورنۍ غړي ور باندې کار وکړي.
بله مننه کوم زه حساب واقعا چې دغه مسایل دي چې احتمالات ست چې دا یو ناورین پېښولای شي او د انسانانو ژوند ورسره په خطر کې کېدای شي. موږ د خبرونه په سر کې ویل چې تبن طبيعي پېښې ډېری دي یعنی ډولونه یې ډېر دي لکه نور وچکالي دي ځمکې شوېدنې دي اور لګېدنې دي ځنګلونو لمنځه تلل د خپل پر ځمکه باندې ډېر اغیز کولای شي. یو خو خپل دغه افاتونه دی یا طبيعي پیښه دی یو دا چې دغه افات کله چې راسي لدی ورسته څه کېدای شي تبه دولت مرستې راسي یا نور مرستندوی ټولنې او ادارې له خلکو سره مرسته کوي دا چې په خپل خلک په مغه سیمه کې دوی څه کوي څنګه یو بل خطرونو سره خبري یا یو بل تر لاسرسي پیدا کولای شي. یو تجربه موږ د پکتیا ولایت د خلکو څخه لرو چې هغه د انټرنیټ پرمټ یو سیستم په خپل یو جوړ کړی دی دا ولس خلکو نو دوی یو بل د غبیلا بیل ستونزو ته خبري په دې اړه زموږ د پکتیا ولایت همکار احسان آریان څخه وورو هم د اوسره سره د ټلیفون پر کاشه دی. احسان آریان خبرونه ته شرغله تاسو د دې سیستم په اړه نور جزئیات لږ اوریدونکو ته ورکړئ چې خلکو دغه سیستم څنګه جوړ کړی دی او څونه دوی ترې راضي دي څونه ستونزه هوار کړی ده.
ډیر مننه غلی فریدانه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. لکه څنګه چې تاسو دا ونه وکړه دا سیستم ډیر ساده شکل په ټولنیزو رسنیو کې د انټرنیټ څخه استفاده رامنځته شوی دی څومره چې نړۍ په مخ ته کې هم دومره اسانه به هم سره رامنځته کیږي. پکتیا پکتیکا خوست او لوګر هغه ولایتونه دي چې دلته ځنګلونه هم شته په ډیر وخت زلزلې کې خو تلفات کم یا په اصطلاح د درجه ډیر ټیټه وي خو د بارانونو پر مهال او د وورو پر مهال بیا دغه ارقام ډیر لوړ وي. کله چې په پکتیا او پکتیکا او خوست په اوسنۍ ولسوالۍ کې واوري کېږي بیا هغوی شمېر ډیر زیات وي او کله چې په هغو سیمو کې چې هلته باران کېږي بیا نو د باران هغه شدت دومره زیات وي چې په ډیر شمېر کې ګڼ سیلابونه راوځي او مرغوب له هم اړوي. په پخوا وختونو کې به دلته داسې کېدل چې کله به اوبه راووتل یا به خوړ یا به پیسېله خوړونه راغلل هوایي ډزې به کېدې. په یوه کلي کې د دغو ډزو په پایله کې به خلک څوک چې د دغه کلي نه په بل کلي کې هغوی ته خبرېدل چې له بر کلي نه موږ ته یو درون سیلاب را روان دی. دا هغه محل چې وریاز وو یا هغه محل چې باران بشوي وو. په اوس وختونو کې بیا خلک څومره چې دغه نړۍ پرمختګ کوي همدومره دوی هم سره په نوو لارو باندې کار کوي. دوی د واتس اپ او د میسنجر او همداشان په ټولنیزو رسنیو کې آزاد ګروپونه جوړ کړي دي که څه هم دغه ګروپونه اوس تر ډیره د کورنیو ترمنځ یا د خپلوانو ترمنځ خو ورو په ورو پرمختګ هم کوي، ممکن د ولایتونو په کچه هم دغه رامنځته شي. مثلا کله چې په کوم ځای کې اوبه راځي یا په کوم ځای کې ګلې کېږي یا په کوم ځای کې ډېره زیاته واوره کېږي، دوی یو بل خبروي چې مثلا دلته لاره بند ده نور تاسې مه راځئ، یا مثلا دلته اوبه راووتې تاسې پام کوئ چې په خوړ باندې رانه شئ، یا مثلا کله چې ګلې کېږي دوی ورته خبرداری ورکوي چې دومره ځانه وښتې دی که چیرې په آینده کې دې خلکو سره مرسته کېده تاسې ورسره مرسته وکړئ. دغه ګروپونه یوازې په دې برخه کې هم نه، له بده مرغه چې افغانستان د دینامنې کې په ګډه رضایت تر سره کیږي، په دغه حالت کې هم دوی له یو بل نه حال او احوال اخلي چې څوک خو ځینن شوی نه وي او دوی ته په پکې ځان نه یوخته.
کورلدان احسان اریان، زهر سب تاسیو هم دی خبری اوریدلی وی، البته دغه تاسو ته هم یو پښتنه لرم، بیا به نور اوریدونکو ته هم ورسو لا وخت لرو د خبرونه پایتا. یو امر دل چی په پکتیا کې خلک اوس هغه کته هم شاید د افغانستان ټولې سیمې انټرنیټ ته لاسرسي ونه لري، خو هغه ځینو چې لري دغه ټولنیزې رسنۍ لاري آزاد ګروپونه جوړول یو بل دغه غواښونو خبرول، تاسو په نظر دغه سیستم څومره کامیاب کېدای سي او څومره مرسته کولای سي چې خلک د احتمالي خطرونو څخه وژغورل سي؟ فکر کوئ دا یو کامیاب سیستم
دی؟ طبيعي خبره ده چې دغه ګروپونه موجود دي، حد اقل لارښوونې او د بل سره کیږي او د بل سره مشورې کیږي، دا مشورې نه استفاده باندې دي خپل خط وسایر او خپل هغه تاکید. ما وړاندې هم همدغه ده چې زنه د کورنۍ باید هغه کورنۍ چې په کورونه د هغه په خطر د سیلاب په خطر لاندې وي، دوی باید اکثره یو لارښوونه دا ورته چې دوی باید اکثره ځینې تاریخي خپل اسناد لکه قوالی یا د شهادتنامې یا نور داسې ضروري شیان، پیسې، نغدې، دا باید په داسې یو ځای کې دوی ځان سره وساتي چې د تیښتې په وخت کې د کور نه د تیښتې په وخت کې هغې ته لاسرسی ولري، هغه زر ځان سره واخلي او په تخل کې ونیسي او ځان سره یې وباسي. دغه یو ډېره مهمه مسله ده، ځکه چې اکثره کورونه زموږ د هغه یو ټول هر څه دلته هغه کې د منځه ځي. نو دغسې یو هغه بله دا چې خپل د زلزلې په وخت کې کورنۍ باید ډېر زیات فکر وکاندي، خصوصا ځکه چې زلزلې وه ډارونکې ده، خو بیا هم هڅه باید وکړي چې خپل زغم او حوصله وساتي، ځکه سمدلاسه په منډو پیل چې وشي نو هغه تقریبا خلک راولېږي، خپله زلزله دومره خطر چاته یا نه لري لکه دغه منډو په وخت کې راولېږي، پښې ماتېږي، لاسونه ماتېږي، نو دغه وخت کې باید لږ حوصله وشي. همدغه زلزلې په وخت کې یو ډېر ډارونکي غږونه لکه د ځمکې او ودانیو د خوځېدو، د ښیښو د ماتېدو، د تفچو څخه د لوښو د راولېدو او داسې نور اوریدل کیږي، خو بیا هم خپل حوصله باید وساتو، ځکه چې تر هغه وخته چې خطر نشته چې د پاسه په تاسو باندې څه شی نه راولېدلی، نو ځمکه هیڅ وخت داسې نه کوي چې خوله وازه کړي او خلک دننه نه نه باسي. نو په همدغه ډول باندې باید ډېر زیات هغه وشي، په دې اړه باندې باید فکر وشي او خپل د کورنۍ هغه کسان چې ډېر ورته پی هغه ته باید اطمینان او د حوصله او زغم ورکړي.
کورودان زه حساب اوس به اوریدونکو ته ورسو، یو اوریدونکو په لیکه لرو، بله مهرباني وکړئ خپل نوم وایسته او خپل تجربه را سره شریکه د خپل ونی پاړه نظر پښتنه کلری.
ریوا جان خو سلامونه ونه کی لتا ته وړاندې کوم محترم ملمنو ته وړاندې کوم سایز راډیو لاره ټول افغانستان مظلوم ملت واقعیت کې څخه خلک ملامت خو متاسفانه زیاته برخه زو حکومت ملامتوم. کله چې دا په پروان کې دا اوس حادثه وسولې موږ په سترګو ولیدلې، په داسې ځایو کې کورونا وهلي وو چې هغه ځایو کې سابقه سیلابونه راغلي وو، کندې وي هغه کندې ډکې کړې، دا ځایونه خلکو وشل، بس غریبانو ته همیشه د پاره غریب پایمال دی، هغه یو 15 روپیو ته ګوري راځه چې دا ځای ارزانه دی ځکه زه کور جوړ کړم. هغه چې کله کورونه جوړ کړه سیلاونه راغله دربازاري سوله خیر مر خو د خدای په جانبه دی، خو لږ باید سړی کوشش هم وکړي. او بدبختانه وایم چې اوس بیا په موضوع کې آبادي کوي، باید چې حکومت د دې مخنیوی وکړي